اسلام آباد پولیس وای د تحریک انصاف په راستي مظاهرو کې یو شمیر افغانان ولیدي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علی ناصر رضوی خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 935 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي د ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان راخوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زنداني شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقص موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبري غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر یې خپور کړی ویلي اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ نوملی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا اوربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوي دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا اوربند په 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دې نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پاوز هم د اسرایلو د پاوز سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا اوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند د خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. بیا ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې کېښودلې دي.
د چې ولې وړاندې پایلتونه درته راپور لرو. تاسې له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده.
خو ماشه د کوټ کې دلته د مګه ژوندۍ دلته خ جوړه ده. بس د کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماش په ذریعہ
نشه د فابریکا چرته ده. په دې ربا روسه چوسیا درکړو نور مطالبه مشتمل تیا مغوړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوما یا د روسیې د استازو جرګې د دغه هیواد د ترهګري سازمانونو له نوملړه په موقت توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندیز کړې ده. دا وړاندیز د روسیې د دوما د 12 استازو لخوا د یکشنبې پورس کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي له سفر وروسته وړاندیز شوی دی. د نړیوالو امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ترهګري سازمانونو له لومړه د طالبانو د نوم ایستلو خبره د روسیې ملي ګټو پورې تړلې ده، خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې سوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس په راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته سوي چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پوه ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواکه هیوادونه د متحدینو د موندلو په لټه دي او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است
تر ټولو مهم څه چې روسیه یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالي چې اوس روان دي زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی تجمن هم نه وي خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل او پرسمیت او پیژندل سي.
خود امنیتی چارپو محمد اساق اتمر بیا وی د ترهګرو سازمانونو لنوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتی دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخته او هغه د دین ډیر ویر لري چې بل جواب د افغانستان د لورینا یا د منځنی اسیا د هیوادونو د لورینا روسیې ته متوجه نسی. لیکن دا په دې معنی نه ده چې روسان د تازه رشي چې افغانستان په رسمیت پیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګی شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیه د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلای او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پریښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي. د سفارت پر خپل اکسپانې پی او بیان کې افغان میرمن سره خواخوږي خودلې ویلې دي. هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ لا ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خزو انجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په ورکه
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت پاړه داندېخنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي توپیري چلان او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدید در رابطه به مسائل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو وسیدون کې د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي رادیو ته وویل
په داسې حالت کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو 40 خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو انجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سختو سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغېزمنې کړي. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څه نکاح کړنه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي وروستیو سختو بارانونو او ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکه ته د سه شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغو کورنیو په حواله چې کورونه یې په جزوي او یا بشپړ ډول ویجاړ شوي راغلي، تر کومه چې لازمې مرستې ترلاسه نه کړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نه کړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسیدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
یک اندکش از طرف شب آغاز شد، صبح کی بسیار وقت بود، بارش ها بسیار تیز بود.
شب باران پیل سو او سهار وقتی دیر تیز سو او بیا سیلاب راغی. ده خدای شکر دی چې ځانی زیان مو ونه لید، خو موږ ته هیڅ پاته نسول. د خلکو څاروي، فرش، لوښي، کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودي ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دي راپاتې. هر څه مو له لاسه ورکړل او ډیر څه ته اړتیا لرو. باور وکړئ چې هیڅ هم راپاته نه دي. خدای شاهد دی چې د خوړو دپاره څه نه لرو. د نور خلکو حال تر ما بدتر دی.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی مطیع الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی خوراکا
په هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللي او مون خلک بېوزلۍ، بېچارګۍ او د اوبو کمښت سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګریده پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. یادې ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دې مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډیر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسیږي د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. یاد فدراسیون په خپل راپور کې چې تازه یې خپور کړی ده، دارن ګپ درې لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر څېړلی او ویلي دي چې په دې موده کې زرګونه افغانان له دغې لارې تیر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ په راپور کې د ډارین ګاب درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 1,290 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسیدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی ازادي راډیو ته وویل
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او آرامه ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو ګیم دی.
توسانه مې کوم خطر خدا داره یا ګیم از دګ
حسید منصور ازادي راډیو ته وویل چې د کله وړاندې لدی لري د تھیری دوه هڅه کړي وه خو بریالي نشو.
ما قبلی برازیل بدیم اونجا کې رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوي وو. حالت چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. لګویان او سورینام هیوادونو څخه مهاتسه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو. خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
پاس روان مکات برازیل فعلاً برازیل هستیم.
پورته وخت کې په پاکستان کې او افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوړه کړې ده.
مقصد مهاجرت د طرف امریکا را درم او امره قاچاغور هم
مونږ غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړون کې سره غږیدلې یو تر فرانسې په کاري ویزه زو د حواله لارې او بیا د زمکې لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځای امریکا ته
طرف پاناما و از اونجا به طرف امریکا میرم.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بېمخینه کډوالۍ بلل شوې ده. ډرین ګپ یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره ډرین ګپ د هغه کډوالو لپاره لومړنی ځمکنی لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له څو لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړوو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړوو او د دوپال جوړوو او د ترانو د حکومت جوړوو او دوبارونه جوړوو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه و کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي و. دلته ښه معاش راکول ور کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ګذریې باندې.
په افغانستان او خاصتا پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کېږي، بیا هغه نه وروسته د پروسه تسمیل سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه نه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکو، صفایي ورکو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا ښه شوی دی، اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بل لور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پرېکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپېریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړی مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوی چې دا ګام د مړو او کوچنیو چورګړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي او وایي ډیری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلې کړې دي. په وینای همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوی دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګانه هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګانه هم خدي که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا ښار زمونږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهر هم یو نوم وته دی. نور خپل او صفایي باید زیاته شي.
دا غتیر ورته ښاروالۍ ولا کوم پریکړه کړې و د چرګوډي په باب باندې ډېر ښه کار شوی دی. ننګرهار
ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سرکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیباد په بیلابیلو خارونو کې لیادو چارو خلق ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی. دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مده پر نشئی مواد یا پر کوکنار په مستر په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولې دي دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی یا ته په نور سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې بنو پر موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمو کې تاریخ کرل کېږي. د پرا په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم خدای نور پر وجدي غړ تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لو میجم چې شبا یست زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوای ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته دا چې زما دا نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیر دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوسه پرې ګرځیدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارات به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کړي دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي خواري مو ډیر دي په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کښې دي ولی هغه په دې خاطر چې غلاوي ډیر دي کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرې یا ووي یا وټکې سړی نه معلومیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 935 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي د ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقص موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا اوربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوي دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي د اوربند په 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته نه داخليږي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای ملمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخکاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه، نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، داغه مسائل دي چې یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده، خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی یو سه روزانه بم ده، هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړل او ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه دی وخت قضا په نظر کې نیولم سالی صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتې ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې سی بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت د کوزي پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نسی دغه ټولنې ته ګنډیر سی، هغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغه سي جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه. نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې پر موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز مورګټ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوري مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو دا داسې ته خلک خندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو. حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. او کنه زه خپله په دغسې ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغختل چې په دا یو د دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې هغه اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرق کما. نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغختل چې په غيوي د قینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پچلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به هغه کول، او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې داسې ورختاوي زر باید دا خبره کوله، باور وکړي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په غو کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکات او کو پلانای صاحب موجود ده صاحب، او دغه موضوعات به کول. دا به مو ماشومان چون پزور به کنه، ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو، نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطان و غیره به پزور ورته کینولی، نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم، نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه، او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کول، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکارانو غو به د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول، بیا با ما جنو سره گپ پیستدا به مرتول سی وسړی د تاسې ټول تخریر په مننو او بخنو کې تیر ک دومره مننی موکړلی سی بیخیم زیات او بخنیم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سی د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننو ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسی غ اساسی هدف اساسی خبرې ته ورسی حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې تا ته زنګ وهی باور کی مخپل کله ضرورت ته تنگ سی اساسی خبره ته د څه حالت کرا سی وری بدی خو زړه تنگ کی او سیله بدی ونی سی بار بار په پختنه وو کی هغه اساسی خبره ته مونږ زر ناراض دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کی بدی کار خبره دوا نه نو زه دا به تر ګرم شکل دی تقاریر او دی خبر او دغه ته تغییر ور په اساسی خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای
خندولی نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسی خبره ته ترڅو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسی خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو سره درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسیوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح د موضوع رنگینه بیان کړی خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په سی اثر کی هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو تبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړ زه ډیرو تم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیدا د دې کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر ده د دې ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره ختنه لري چې هغه دومره کتابونه وایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونو ته لګیدلی و د نن مردوم ډیر خکې ډیر خوب یو د دې جباړې موضوعات دا ډیر خدز ډیر خوشاله مخو البته دې تر څنګ منګه د خپل غا اساسي شین باید ویډیوي کوچ خپل ټولنې ته زکه سی منګه خصوصا پښتنو افغانان ته خدا به تر ټولو ډیر ضروری زکه دا سی منګه لوی اسلانه خلک لوس نه سکوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس د کړه کړي دی او څنا سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوست به اصلاح کوي نو نه لوست خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي غول غنه به تر دا چې نن سبا ټولي زی رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوست ټایم کلیک پکوي سی ویډیو باندې غا چالانه وایسي ویډیو پیغام ورکټولنه ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې، 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم. ما همدا ویل چې اوس هغه دې مجلاتو دې ورځپاڼو ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدا، موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته ورځپاڼه کې کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګیږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې لږ درته ویل، خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپي پ وهي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم. زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کارم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت پاسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زس نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2006 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدل یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د معنی متغیر برداشت کړي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شي په تیو شي
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینې یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسیجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړ یې اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غوسره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې ته وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړه ترڅو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوم